دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري غړي کې موز ګل ایاز او پامیر ساحل درته هر کله وایو. په روان خبري غړي کې مو د قبایلو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحل وو.
وزیر اعظم په شمالي وزیرستان کې د پوهنتون او د طبي زده کړو پوهنځي جوړولو اعلان کړی دی. د مزار شریف په جمعات په 14 کې د وژل شویو شمیر 25 تر رسیدلی دی. ملګرو ملتونو پاکستان او امریکا یې غندنه کړې ده. امریکایي ولسمشر بایدن د اوکراین د ماریوپول ښار د نیولو په اړه د روسي ولسمشر پوتین پر داوی د شک څرګندونه کړې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د لوړو زده کړو د تعلیمي ادارو د جوړولو ترڅنګ د نورو پرمختیايي پروژو پیلولو اعلان کړی دی. نوموړی پرون هغې قبایلي ضلع ته ورغی او هلته یې له ځایي مشرانو سره ولیدل. دا څه د پاسه یوه اونۍ مخکې د وزیر اعظمۍ دندې تر سنبالولو وروسته شمالي وزیرستان ته د شهباز شریف لومړی سفر و. په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ بیګام مشال راډیو ته ویل وزیر اعظم ته د هغې ضلع د سفر بلنه د ورکړې وه او دی وایي چې له وزیر اعظمۍ د نورو پرمختیايي چارو ترڅنګ غوښتنه کړې وه چې د غلام خان سړک دې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژه ورګډ کړي او هڅه کوي چې دا کار وشي.
د بجلی منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې، د ګریډونو دي، د سپینوام او دوسلی او په د تخیل کې د ګریډ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړې و چې د غلام خان د لاره دی د سی پیک سره کنیکټ شي. ان شاء الله کوشش وکړو چې دا به ومنو.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د نویو تعلیمي ادارو د جوړولو اعلان کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د 2013 زیږیز کال په نومبر کې هلته د پوهنتون او میډیکل کالج جوړولو اعلان کړی و، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. شریف پر داسې مهال شمالي وزیرستان ته تللی و چې هلته په وروستیو کې پر امنیتي سرتیرو حملې زیاتې شوې دي. له نوموړي سره د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم ملګری و. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي پوځي چارواکو وزیر اعظم شهباز شریف ته په سیمه کې پر امنیتي وضعیت معلومات ورکړل. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ شو. عمران خان تر دې مخکې هم داوه کړې وه چې پخوانی اپوزیشن ګوندونو د امریکا په ملاتړ د پر ضد په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد تحریک دایر کړی و. د پاکستان د اوسني ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگټن په بیا بیا دا تور رد کړی دی. هغو ګوندونو پخوا ویلي ول چې د عمران خان حکومت د اقتصاد پر غولو کې پاتې راغلی و، نو ځکه یې پر ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړ. عمران خان د اپریل پر 10 نیمه شپه له واکه لرې کېدو راهیسې احتجاجي جلسو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په پرونی 14 کې د وژل شویو شمیر 25 تر رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس ذبیح الله روحانی بیګا رسنیو ته وویل چې د اهل تشیع په جمعات کې د ماسپخین لمانځه پر مهال په 14 کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. د هغې حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې اونکي مواد په سي دوکان تاریخي جمعات کې دننه ایښي ول. پرون په کندوز، ننګرهار او کابل کې هم بمی بریدونه وشول چې پکې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول او د دوو او د ماشومانو په ګډون لسګونه تنه ټپیان دي. د هغو غملو ذمواري چا نه ده منلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرونی حملې غندلې دي. یوناما تیر ماښام پر ټویټر په بیان کې ویلي چې پر ولسي وګړو وروستي بریدونه د اندېښنې وړ دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د حملو غندنه کړې. د وزارت ویان نیټ پرایس بیګا په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل هیواد یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زخت اندېښمن کړی دی. نوموړي غوښتنه وکړه چې په حملو کې ککړ کسان باید قانون منګولو ته وسپارل شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د مزار شریف جمعات حمله غندلې. نوموړي پرون پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د تاوتریخوالي د دې ناوړه اقدام عاملین د افغانستان او اسلام دښمنان دي. د طالبانو حکومت وایي د نامنیو د مخنیوي هڅې کوي او زیاتوي چې په وروستیو میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کړي دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین داوه کړی چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا 2 میاشتو نښتو وروسته د ده په وینا آزاد کړی دی. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.3 اربع ډالرو د مرستې اعلان پر وخت د پوتین پرونی داوه د شک وړ بللې او تر پوښتنې لاندې یې راوستې. بایدن بیګا وویل د پوتین پر داوو سربیره داسې هیڅ شواهد نشته چې ګواکې ماریوپول د بشپړ سقوط شوی وي. نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل د 800 میلیونه ډالرو تازه پوځي مرسته به د ده په وینا د هغو زړورو اوکراینی ځواکونو او ولسي وګړو د ملاتړ لپاره وي چې په دونباس سیمه کې د روسیې یرغل پر وړاندې جنګیږي. بایدن همداراز د اوکراین د اقتصاد د سمولو او تثبیت لپاره د 500 میلیونه ډالرو نور مرسته هم اعلان کړه. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوموړي مننه کړې خو ویلي دي چې هیواد یې لا زیاتې مرستې ته اړتیا لري. نوموړي پرون د نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشرانو ته په ویډیو وینا کې وویل اوکراین د وسلو او رواني جګړې لپاره د پیسو په ګډون هر میاشت شاوخوا 1 اربع ډالرو ته اړتیا لري چې اقتصادي تاوانونه پوره کړي. اخوا په ماریوپول کې د ښار دفاع کوونکي په داسې حال کې د ازوفستال د اوسپنې په لویه کارخانه کې بند پاتې دي چې روسي ځواکونو د ورننوتو هڅو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مله مرشال اړي واور دل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړ کچر سره روانه غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف په شمالي وزستان کې د لوړو زده کړو د نو تعلیمي ادارو جوړولو اعلان کړی دی.
د یونیورسيټي اعلان او د میډیکل کالج اعلان او د دانش کول اعلان او
دا پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. نن د ازمکی ورس المانزل کیږي چې مخه د چاپیریال په اړه پوهاوی پیدا کول دي. په همدې حال کې یو ویټولنی داوا کړی دا چې د هوا ککړتیا له وجې د پیښور د اوسیدونکو اوسط عمر لنډ شوی. حکومتي ادارې د دې څېړنې طریقې تر پوښتنې لاندې راوستي.
دوی کوم میتھڈالوجی استعمال کړی دی؟ هغه فوکل ګروپ ډیسکشن کایلی موږ تم او خایدا کم انسټرومنت چې تاسو پر باندې ډیټا اخلي.
ملګرو ملتونو امریکا او پاکستان په افغانستان کې د پرونی حمله غندنه کړې. داعش ډلې د مزار شریف پر جمعه د حملې ذمہواري منلې. شنو کې وای هغه ډله په افغانستان ته لوی ګواښ پیښوي.
اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ او دا ګواښ مخزیاتېدو هم دی.
دا او نور سره د نور موضوعاتو او شننو تبصرو د خبرو لمشال رادیو سره وسه. مشال لري تاسو یې غواګي. د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف په شمالي وزستان کې د پهنتون د طبي پهنځي یا میډیکل کالج جوړولو او نورو پرمختیاي چارو تر سره کولو اعلان کړی دی. نو موري پرون هغه قبایلی ضلع ته ورغی او هلته د اوتمانځي او جرګې ته وینا هم وکړه. دا د شاباز شریف د وزیر اعظم په توګه تر منتخبیدو وروسته د وزیرستان لومړی سفر وو چې پکې ورسره د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ملګری وو. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذ محسن داوړ بیګا مشال لوتوبیل شریف ته د وزیرستان د ورتګ بلنه د ورکړې وه. عمر وزیر نور تفصیل وکړي.
د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف د اپریل په 28مه د شمالي وزیرستان په ورزنه دوره وکړه. نو موړی سره دوره پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او نور وفاقي وزیران شامل ول. وزیر اعظم شاباز شریف په خپل ټویټر پاڼه پښتو کې لیکلي چې د وزیرستان ولز د ترهګرو په لاس د مودینه ځپل شوې. نن مې د خپل دوره پر مهال د غلطه د یو پهنتون میډیکل کالج دانش سکول او موبایل یا ګرځنده روختون جوړولو اعلان وکړ. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شاباز شریف ته د وزیرستان دورې دعوت ورکړې وو او نو موړی لومړی د وزیرستان دوره وکړه.
وزیر اعظم صاحب راغله او مطالبات وړي رو غبار له کم اعلانونه چې هغه وکړل هغه کې دا و چې د یونیورسيټي اعلان وکړو د میډیکل کالج اعلان وکړو د دانش سکول اعلان وکړو او د موبایل هسپتال نور هم دا کیسې ډېرې داسې دي چې مطالبات چې هغه وخت په وخت د سره مونږ ټیک اپ کوو او کوشش وکړو چې دا هغه لارو بوسو په کې د بجلی منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې د ګریډونو دي د سپینوا مو د سلی او په دا تخیل کې دا ګریټ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړو چې د غلام خان د لاره دی د سیپیک سره کنیکټ او ان شاء الله کوشش وکړو چې دا بم په منو زکه چې دا د وطن د معاش لپاره یو ډېر بنیادی پروجیکټ دی.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د عثمانزای جرګې مشرانو ته هم خپل وینا وکړه او مشرانو ورته یو شمیر غوښتنه کې خوده چې وزیر اعظم یې د پوره کولو ډاډ ورکړ. نوموړی وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا، کور کمانډر پېښور فیض حمید او نور فوزی مشران هم راغلی ول چې وزیر اعظم ته د سیمې په امنیت او ترقی بریفینګ ورکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال لوته داسې غوږی د بهر میشتو پاکستانیانو او افرادی قوت د چارو وزیر وای د کابینې په غونډه کې قبایلی سیمو ته له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی څخه هر کال د 10 ارب روپو ورکولو موضوع یادوي. ساجد حسین توری پرون مشال لوته ویل چې د قبایلی سیمو پرمختیايي لومړیتوب دی. هغه سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا ورګړې شوی او هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې تر لسو کالو پورې به د ان اف سی له پیسو څخه 3% برخه د قبایلی سیمو پرمختیا ته ځانګړې کوي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. هلته د قبایلو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د نوي وزیر اعظم شهباز شریف له ائتلافي حکومت زیاتې تمې لري. نور تفصیل د اسرار المومن په دې رپورت کې.
له کورمی ضلع د پیپلز ګوند د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توری چې د نوي وزیر اعظم شهباز شریف په کابینه کې ورته د بهر ملکی پاکستانی وګړو او انساني وسایلو وفاقي وزارت ورکړل شوی وای په 2013 کال کې د قبایلی سیمو په خبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته باید تر دې دمه د سیمو ته له قومي مالیاتي کمیسیونو یا ان اف سی ایوارډ څخه باندې 300 ارب روپۍ ورکړل شوی وي. خو د په خبره په دې سیمو کې د پرمختیايي پروژو لپاره یوازې 46 ارب روپۍ لګول شوي دي. نوموړي په 21 اپریل مشالې ډوته وویل قبایلي سیمو ته د کال پر سر له ان اف سی ایوارډ څخه د 44 ارب روپو نه ورکولو مسله به ډېر زر په نوې حکومتي کابینه کې راپورته کړي چې دارنګ په قبایلي سیمو کې تعلیمي ادارې او هسپتالونه جوړ او نور پرمختیايي کارونه ترسره شي.
ان شاء الله نیکسټ کوم اوس کابینټ میټینګ روان ده او کوشش ده چې موږ خپل ان اف سی خبره مو کوو او سره موږ کوم کمیونیکیشن سیستم ده یا موږ الکه ته سپیک روټ کې روستل دي نو یا موږ ته کوم فوندونه دي ملاو شي ګل ته ایجوکیشن کی کور کول له هیلث کی کول لري او مختلف سکتورو کی کور کول له بنظیر انکم کې مطلب خلکو ته او خپلندو ته میندو ته پیسې ورکول دي نو دی حوالے سره ان شاء الله د اختر پورې به موږ ان شاء الله یو میټینګ وشي. موږ د اول ډیماند زموږ د ان اف سی 3%
یا دی وی چې پاکستان پخوانی حکومت په 2013 کال کې اعلان کړی وو چې پخوانی فاټا ته بعد قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. خبر پختونخوا حکومت د هغه وخت ویاند اجمل وزیر مشال ډوته ویلی وو چې په دې لړ کې به قبایلي ضلعو ته هر کال 10 ارب 80 کروڑ روپۍ د 10 کلونو لپاره ورکول کیږي او دا پیسې به په قومي مالیاتي ایوارډ کې د صوبو له برخې راګرځول کیږي. د خبر پختونخوا حکومت تور لګوي چې سن صوبا په دې کې خپل ونډه نه ورکوي نو ځکه دغه پیسې تر دې دمه قبایلي سیمو ته نه دي ورکړل شوي. خو ساجد حسین توری وایي چې ګوند یې په سن صوبا او مرکز کې حکومتونه لري او د خیبر پختونخوا حکومت دغه بهانه به هم ختمه کړي. بلخوا د قبایلي سیمو ولس وایي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ له حکومت یې ډېرې تمې دي. په جنوبي وزیرستان کې د کالج استاد عرفان مسید په 21 اپریل مشالې ډوته وویل له حکومت یې غوښتنه ده چې په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ ښکار شوي تعلیمي ادارې فعال کړي.
کوم آلریډي اگزیستینګ سکولونه دي چې هغه فعال شي.
د خیبر ضلع کاشف جان بیا په 21 اپریل مشالې ډوته وویل که نوی وفاقي حکومت د دوی په 83 او ځینو نورو قبایلي ضلعو کې سړکونه جوړ او امنیت پر ځای کړو نو دلته به سیلګري وده ومومي چې ورسره به ډېرو ځوانانو ته روزګارونه میلاو شي. نوموړی له حکومته نورې غوښتنې هم لري.
دته تعلیم ضرورت ته دته هسپتالونو ضرورت ته دته د نوکرو ضرورت ته هی چې کوم د ذهن سوچ فکر دی پی چې ټپکو داز او دوز او دا سوچ لا بدلول پکار دی دا موجوده چې کوم پی ټی کو نمټو هی خو بالکل نظر انداز کړ دی چې کوم کرداري پکې نه ادا کړی.
بلخوا په اورګزو کې مدني فعال پښتني اورګزې په 21 اپریل مشالې ډوته ویل چې له موجوده وفاقي حکومت یې ډېرې تمې دي.
کومه ګرانۍ ده، بیا کومه دهشتګردۍ روانه ده، کوم ټارګټ کلینګ روان دی، بیا کومه بلګرۍ روانه ده. ځوانانو حکومت نه زموږ امیدونه دا دي چې د دې لپاره یو داسې پالیسۍ یو داسې ګامونه واخلي چې هغه په تېر حکومتونو کې نه دي اخیستې شوي.
د قبایلي سیمو وګړي وایي له کله نه چې قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې زم شوي نو په دغه سیمو کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا شوي کارونه د نشت برابر دي. دوی وایي د دې وجه دا ده چې د زم کېدو پر وخت له قبایلي سیمو سره کومه د کال پر سره د څه باندې سل عرب روپو ژمنه شوې وه نو هغه نه ده پوره شوې. بلخوا له خیبر ضلع د خیبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ او قومي اسمبلۍ غړی اقبال پریده دا مني چې لا هم د ان اف سي ایوارډ 3% برخه قبایلي سیمو ته په بشپړ ډول نه ده ورکړل شوې. البته نوموړي په 21 اپریل مشال ډوته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې د عدالتونو او تاڼو جوړولو په ګډون ډېر پرمختیایي کارونه کړي او د دې سیمو کلنی مالی بجټ چې هم زیات کړی دی.
پوړندی بجټ کې 152 ارب روپۍ چې کومې مو پوړندی بجټ کې مختص کړي وي قبایلي علاقو لا بیا په دوم کې موږ 48-46 ارب روپۍ مختص کړي په دریم کې موږ 54 ارب روپۍ مختص کړي وي
د برسال کې. دا چې پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف په 21 اپریل د شمالي وزیرستان دورې پر مهال قبایلي مشرانو ته په خپله وینا کې هوډ څرګند کړ چې د قبایلي سیمو ټولنیز او اقتصادي پرمختیا به یقیني کوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگو لو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې شو.
مشال لته تاسو غوږی د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا تور پورې کړی دی چې د حکومت د ختمولو وجه بهرنی سازش وو. دا خبر نوموړي بیګا په لاهور کې جلسې ته په وینا کې کړی چې ورته د هغه زرګونو پلویان ورغلی ول. خو دا پاکستان د اوسنی ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگتن په بیا بیا د نوموړي تور رد کړی دی. عمران خان په وینا دا هم ویل چې د حکومت ضد اسلام آباد پر لوري لاریون کوي چې د انتخاباتو ته مجبور کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت وایي انتخابات به د راتلونکي کال په اکتوبر کې پر ټاکلې نیټه کوي. عمران خان د اپریل پر 10 نیمه شپه له واکا تر اګواخه کېدو وروسته احتجاجي جلسو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې ورو.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې تیر شپه د خپل ګوند د پلویانو یوې لوی جلسې ته په وینا کې د شهباز شریف په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لاریون کولو اعلان وکړو. هغه وویل چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال د حکومت په ضد د خلکو راوستلو لپاره خپل تیاری پیل کړی. تاسو ټول به زما د اسلام آباد د رابللو د اعلان انتظار کوئ. ما د ګوند ټولو مشرانو ته ویلي دي چې دوی ته به په ټول پاکستان کې راوتل وي او خلک به تیارول وي. د خپلې حقیقي ازادۍ په تحریک کې به ټول شاملول وي. عمران خان په خپل وینا کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په پالیسیو نیوکه وکړه. خو په اسلام آباد کې د موجوده حکومت په ضد د ادارو سره د ټکراو نه کولو خبره وکړه. عمران خان وویل چې د هغوی د اسلام آباد د احتجاجي جلسې یا پرلت هدف دا فشار اچول دي چې په هیواد کې زر تر زره نوي انتخابات ترسره شي. دا به واضح کړم چې زه هیڅ رقم ټکراو نه غواړم. مشرف یو ناسمه فیصله کړې وه خو زموږ پوځ چې سره کم قربانۍ ورکړې نو که هغه یې نوې ورکړې نو نن به د پاکستان حالت هم د شام او د عراق پر رنګ وو. نو زه د خپل پوځ او پولیسو ستاینه کوم خو په هیڅ صورت به دا امپورټډ حکومت نه منو. عمران خان د پیښور او کراچۍ د جلسې پرنګ د لاهور په جلسه کې هم د هغه د حکومت د ختمولو په لړ کې د بهرنی سازش او د موجوده وفاقي کابینې په غړو د درغلو تورونه بیا تکرار کړل. د لاهور جلسې ته د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی، د داخله چارو پخوانی وفاقي وزیر شیخ رشید احمد او د تحریک انصاف نورو سیاستوالو هم په خپلو خبرو کې د بهرنۍ سازش خبرې بیا تکرار کړې. خو د شهباز شریف په مشرۍ نوې وفاقي حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي. او وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان د حکومت د ختمولو په لړ کې د بهرنی سازش او په دغه لړ کې د پاکستان د سفیر د مراسلې د پلټنو لپاره د یو پارلماني کمیشن د جوړولو اعلان هم کړی و. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیره ورځ په لاهور کې د شهباز شریف په دغه خبره د عدم اعتماد څرګندونه وکړه او وی ویل چې دوی به په دغه لړ کې د شهباز شریف لخوا اعلان شوی کمیشن نه مني.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ډیو تاسو غوږی په پیښور کې د فعالانو او په هوا او په هانو یوې ټولنې داوا کړې ده چې د هوا ککړتیا د خار د اوسیدونکو د عمر لنډېدو باعث شوې ده. د ټولنې د اپریل پر شلمه په رپورت کې ویلي دي چې د هوا او چاپیریال ککړتیا له وجې خلک زیات ناروغيږي او همدا وجه ده چې اوسط عمر یې 2.5 کاله لنډ شوی دی. خو د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې اداره د رپورت موندنې ناسمې بولي او وایي د څېړنې طریقه عملي نه ده. اداره زیاتوی په خبر کې د چټک بس پروژې لپاره رئیسی د هوا ککړتیا کم شوې ده. شاین بونری نور تفصیل کوي.
د پېښور کلین ایئر الاینس په نامه د چاپیریال د ساتنې اتحادیې په خپل یو ورسته سړنه کې مونډلي چې په خار کې د هوا او اوبو د معیار پریوتو او خچنوالي لکبل رنزونه ډیر شوې دي چې په نتیجه کې د خار د اوسیدونکو د ژوند مودا خواوشا 2.5 کاله را کم شوه ده. د اتحادی چارواکي وایي چې د سړنې په ساينسي بنیادونو تر سره کړي ده او په دغه اړه د اپریل په شلمه نیټه یو راپور هم خپور کړي دي. د اتحادی یو غړي او د چاپیریال د ساتنې په ډاکټر محمد رفیق بیگا مشال لیډو ته ویل چې په خبر پنړی کې تر ټولو ډیرو خچنو خارونو کې په نهم ځای راځي.
پاکستان کې ایوریج لایف چې کم ده هغه 67 کال ده. اوس یورپ کې دا 80 ایئرز ده. دغه د درې فیکټرز دي چې لایف ایکسپیکټنسي کمای نو یو پکې چې ده هغه پولوشن ده، دین علاوه لایف سټایل ده، فود هابټس دي ایکسټرا، اویل وایل چمګه اخلو، ایکسرسایز کوم. دا اوس ریسنت اسسمنټ زمونږ دا ده، زمونږ په خبر والا چې کوم کسان دي دا نور پاکستان په حساب د دې 2.5 کالا جون کمي ولې چې دلته پولوشن سیوا ده.
په راپور کې راغلي دي چې په پیښور کې د خچنوالي لوی سرچینې ګاډي سنتونه د کورونو خزلې دوړه او لوګې دي. د دې راپور لپاره د پیښور په 1512 مربع کیلومتر خاري سیمه کې د هوا خاورې او اوبو د معیار کتنه شوې ده. راپور دا هم وایي چې په پیښور کې د کال 2012 او 2016 ترمنځ د رجستر ګاډو په شمیره کې 50% ډیرواله راغلي دي. په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د چاپیریال د ساتنې د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر محمد آصف وایي چې د پیښور په ګډون د سویلي آسیا یو شمیر ښارونه د چاپیریال د بدلون له کبله د جدي چیلنجونو سره مخ شوي دي.
موږ ته داسې اقداماتو چې ټول پکار دي چې هغه سره موږ د هوا آلودګي ده هغه ختم شي او کم شي. د امریکای شیکاګو په هنتون کې هم دغه سیو ریپورت پر اوس کال شایع شو چې کوم کې غیدا خبر کړي و چې جنوبی ایشیا کې او خاص کر په برصغیر پاکو هند کې ډیر علاقې د سيدي چې الته د انساني ژوند چې کوم دی هغه 2.5 نواله 3 کال پورې کمې دي شي د بيماريانو دی وجې چې کوم د هوا د آلودګي دی وجې خورې دي شي او زیاتې دي شي. نو دا ریپورت چې کوم شایع شوی دی دا هغه د شیکاګو پوهنتون ریپورت سره بالکل ملاویږي.
خو د خیبر پختونخوا د چاپیریال د ساتنې د ادارې چارواکي د دې راپور په موندنو پختنې راوچتۍ او ادعا کوي چې په پیښور کې د چټک بس پروژې د پیل سره د هوا معیار ښه شوی دی. د ادارې مرستیال ډایرکټر افسر خان وایي چې د داسې راپورونو لپاره باید ساينسي طریقه کار عملی شي او سم معلومات راټول کړل شي.
دوی کوم میتھډالوجي استعمال کړی دن هغه فوکل ګروپ ډیسکشن مطلب سیکنډری ډیټا باندې دا دوی دا ایویډنس کی چیر پېښور ډیر پولوټډ سټی ده کایلی موږ تم او خای دا کم انسټرومنٹ د چتا سپر باندې ډیټا اخلي تاسو ریل ټایم ډیټا واخلي یو انسټرومنٹ واخلي موږ هم در سره یو او بیا د دې خپل ټایمز او لکه ټایمونم کتل پکار چې دا ډیټا تاسو کم ټایم کې اغسته ده چا ایورج اغسته بیا دا ګینی مخامخ راوړې ده د ودریز سټیشن نور هم پکار دي چې هغه سړې پکې کیلیبریشن کوي د دې سره کمپیر کی لکه یو پېښور کې پکار دی او پسې مثال په تور 400 نوخار یا ډی خان شو یا مردان شو
په خبر پښتونخوا کې د چاپیریال د ساتنې فعالان وایي چې د پېښور په ګډون د صوبې یو شمیر خارونه د بد انتظامی هاوسینګ سوسایټو د غزیدو او په سنتونو کې د چاپیریال د ساتنې د اصولو د نه عملی کېدو لقبل د اوبو او هوا د خچنوالي سره مخ دي.
مشرلته تاسو غوږی شاین بودینو چې تاسو رپورت وړاندې کو. اسلام آباد های کورټ حکومتي وکیل ته امر کړی دی چې د پاکستان د اطلاعاتو کمیشن په سپارښتنه دی عمل وکړي چې پکې ویل شوی چې په توشخانه کې د نورو هوادونو د مشرانو لوري وزیر اعظمانو ته ورکړل شوی ډالۍ دی وګوري او معلومه دي کړی چې له هغه ځای استل شوی او کنه. های کورټ د امر د اپریل پر شلمه د هغه مقدمه اوریدنې پر وخت کړی چې په کې تور پوري شوی چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان له توشخانی څخه ډالۍ خرڅ کړی دی. د اطلاعاتو په خوانی وزیر فواد چودري ویلي دی هغه ډالۍ د عمران خان وي او د هغه خوخه ده چې خرڅوي او کنه. د توشخانی د شیانو د استعمال په اړه قانون سوی د دې ځواب د شبیر مجان په دې رپورت کې ورو.
توشه خانه دا فارسی یا سنسکرت جبی راوت ټکی دی چې معنی یې هغه محفوظ دی چرته چې د یو ریاست مشر یا کم ذمہوار تن هغه ډاله یا تحفه سنبالوي چې ورته د عزت پتوګه د نور ملکونو مشرانو لخوا ورکړل شوی وي. دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت کې دا خبره رامسته شوی چې کوم ډاله د تا ورکړل شوی دی هغه وشت دی او یې نیلام کړی دی. دا چې په دې اړه پاکستان کې قانون څه دی چې په کوم لارو دغه ډاله دغه سرکاري مشران ځان تکول شي یا ځان خرسول شي. نو اسلام آباد های کورټ کې وکیل قیصر خان وای چې هر ریاستی مشر چاته چې دغه ډالې ورکړل شوی وي اغستل شي او د دې لپاره موجود خپل د قانون لاندې
دي کې دا سي رولز پروسیجر ده چې چاته یو کمکسته ده دغه شوی وي ورکړل شوی وي که غوي چیرې دا ز اغشتل غوړم. نو مخکې د عمران خان د ګورنمنت نه مخکې دا دغه چې دغه به 15% اف بی آر برغه فیر مارکیټ ویلیو به معلومه کړه او هغه نه بعد بیا دغه باندې اغه 15% چریا به کس پیکړه او هغه توفه به هغه ته سرندر کړی شو کاغه چته غړې وا کاغه چته سوسوینیر او یا سسی زمو کنه چاته چې بغه ملو و بیسیکلی بیا د عمران خان ګورنمنت کې دا شو چې د دی ویلیو د 15% نه زیات ک او 50% ک یعنی مثال په تور یو غړې راغله دا یا او د هغه قیمت 1 کروڑ روپې دی. نو اوس چې څوک اخلي نو هغه به په 50 لک اخلي اورلس د بیا د توشخانه کې به پرتی او بیا به سټریټ په خپل به نیلام کوي به
دا چې بلاند حکومت نکه د هغه وخت مشرانو د توشخانه د ډالو یا توفو سرنګ استعمال کړی دی. او آیا دا دومره یو غټه یا مهمه خبره ده چې عدالتونه مطبوعات او بیا د ملک سیاسي مشران او حکومتي چارواکي ورله دومره وخت ورکوي؟ نو په پیښور کې خبريال شهم شاهد وای
دا توشخانه د مسله چې کومه ده نو دا مهمه خدا څنګه چې کم صدر او کم وزیر اعظم بار لاړ شي او غلط کمی تخفي ورکی نه غو خود پاکستان د پاره په کاردار چې دی حساب کتابي ټیکټه دا مسله ډېر د پخوانه روانه ده. زما اندازه ده چې صرف واحد یو جنیجو سیبو زما په یاد وکي چې هغه ته کوم تخفې ملاو شوی نه هغه دې توشخانه کې جمع کړی وي او دا غې نه مخکې وروسته په دې کې خبر شوی دی. ټیک ته عمران خان سره او نواز شریف سره به خلک حساب کتاب وکړي خو ضیاء الحق او پرویز مشرف سره چا حساب کتاب کړی دی.
بل خو ته د اسلام آباد های کورټ جسټس میاګل حسن اورنګزیب د درخواست اوریدنې په وخت د چهارشنبه په ورځ کابینه ډیویژن ته امر وکړو چې دا ټول تفصیل په ډاګه کړی چې څومره ډالۍ وي سوسو د څومره پیسو او چا پسو اخست دي. خو دوی د عمران خان نه علاوه د نورو مشرانو په اړه دغه معلومات درښکاره کولو هم ویل دي. دا په مړدا چې په 1940 کې تاسیس شوی توشخانه د مرکزی کابینه ډیویژن د کنټرول لاندې یو څانګه ده او د نورو حکومتونو بهرنیو لړپوړو چارواکو د واکمنانو پارلیمان غړو او سرکاري افسرانو ته د اعزاز په توګه ورکړل شوی قیمتي ډالۍ ذخیره کوي چې په قیمتي ګاډي ګړې د سرو زرو جوړ سیزونه اکسونه او نور یو شمیر تحفه شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تا سی غوگی دا غرمی دولسنیم بجے شوی دی خبرون رو لنڈیز ل پامیر ساحل آورو
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د لوړ زده کړو د تعلیمي ادارو جوړولو ترڅنګ د نورو پرمختیايي پروژو پیلولو اعلان کړی دی. نوموړی پرون هغې قبایلي ضلع ته ورغی او هلته یې له ځایي مشرانو سره ولیدل. دا څه د پاسه یوه اونۍ مخکې د وزیر اعظمۍ دندې تر سنبالولو وروسته شمالي وزیرستان ته د شهباز شریف لومړی سفر و. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسي غونډې ته په وینا کې بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ شو. عمران خان تر دې مخکې هم دعوه کړې چې پخوانی اپوزیشن ګوندونو د امریکا په ملاتړ د پر ضد قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک دایر کړی و. د پاکستان د اوسني ائتلافي حکومت ګوندونو او واشنگټن په بیا بیا دا تور رد کړی دی. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې په پرونی چاودنه کې د وژل شویو شمیر 25 ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګي چارو رئیس ذبیح الله روحانی بیګا رسنیو ته ویل چې د اهل تشیع په جماعت کې د ماسپښین لمانځه پر مهال په چاودنه کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. د هغې حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. په عین وخت کې د طالبانو باختر خبری آژانس ویلي دي چې چارواکو په مزار شریف کې د دغه حمله طرح نیولای دی. امریکا، ملګرو ملتونو او پاکستان په افغانستان کې د پرونیو حملو غندنه کړې ده. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا وکړي چې د اوکراین ماریوپول ښار تر شاوخوا دوه میاشتو نخته وروسته د په وینا آزاد کړی دی. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.3 اربع ډالرو د مرستې د اعلان پر مهال د پوتین پرونی دعوه د شک وړ بللې او تر پوښتنې لاندې یې راوستې. بایدن بیګا وویل د پوتین پر دعوو سربیره داسې هیڅ شواهد نشته چې ګواکې ماریوپول د بشپړ سقوط شوی وي.
دا خبرونه لنډیز مولا پامیر ساحل واوریدو. قدرمن درکو د طالبانو د حکومت اطلاعاتو او فرهنګي اچارو رئیس ذبیح الله روحانی ویلي په مزار شریف کې د اهل تشیع په جماعت کې په پرونی چاودنه کې د وژل شو شمیر 25 ته رسیدلی دی. د بلخ روغتیایي چارواکي وایي په هغه پیخه کې لسګونه کسان ژوبل شوي هم دي. د مزار شریف د حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې. پرون په قندوز، ننګرهار او په کابل کې هم درې چاودنې وشوې چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون لسګونه ژوبل دي. د هغو بریدونو ذمواري چا نه منلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرونی حملې غندلې دي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکی وګړو بریدونه د اندېښنې وړ وبلل. یوناما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملان سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بین پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی. د زیاته کړې چې پر ښوونځیو او جوماتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. ښاغلی بینټ همداراست د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف شار د سی دوکان د پرونی چاودنی په اړه دغه شار یو وسیدونکې غلام رضا رویټرز خبری آژانس ته وویل
دا پیخه پر احتیا چې زړه بوګنونکې و. زه په ښار کې وم او په لومړیو شیبو کې مې ځان ورورساو. له بده مرغه د مرګ ژوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی موحد موهبی د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
مو از دسترکاران به اصطلاح امارت خواهش میکنیم
که مش په اصطلاح د امارت له چارواکو هیله کوو چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب شوي. موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
ما هیڅ ځای امنیت نداریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې 4 تنه ووژل شول او 19 نور ژوبل شول. دې ته په ورته بله پیښه کې چې د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې وشوه 4 تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د کابل د قمبر 4 لارې په پرونی چاودنه کې دو ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قمندانې ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یوه ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په رپورټ کې مو واوریدل چې په مزار شریف کې د پرونی حملې ذمواري داعش وسله والې ډلې منلې. له شمال پرته پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم حملې وشوې. اسمه سروان د نامنې پر موضوع په افغانستان کې د ناتو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره مرکه کړې او سخه پوښتلې چې په هیواد کې روستي بریدونه د څه ښکارندوی کوي او څه لاملونه لري. نوموړی په ځواب کې وایي
زما په افغانستان کې د وروستي مرګونی تورستي بریدونو دوا لاملونه لري. لومړی لامل داخلي او بل هم بهرني ده. د دننني یا داخلي لامل یې د داعش ډلې بې ساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالی، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله او د امنیت په راوستو کې د طالبانو پاتې راتلل دی. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي، بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په نامنی او ویجاړولو کې کافي تجربه لري او دوی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټه اخیستو سره په افغانستان کې نامنی او خپل نفوذ پراخه کړي.
آیا د بریدونه د دې معنی لري چې داعش په افغانستان کې د ودې په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده او دوی دلته د خپل د ودې لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. دغه ډله د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په بې ساري توګه وده کړې او زما په اند اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یوه ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دي بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازمه ده چې د یو ولسواک نظام لاري د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډسپلین او روزول شوي مسلح ځواکونه دي بیا ورغول شي او د ګاونډي سیمیز او د نړۍ هیوادونو سره د ښه تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي.
په افغانستان کې مو د وروستیو بریدونو په اړه د ناتو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره د اسمه سارمان مارکا اوریده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لوزه تاسو غوږی دا وزیر اعظم شهباز شریف په وفاقی کابینه کې 15 وزارتونه خزو ته سپارل شوې دي. هغه 15 واړه خزي له مودي رئیس د پاکستان په سیاست کې شامل دي. کارپوهان وايي خزو ته د مهمو څوکیو سپارل ښه خبره ده، خو دوی د هیواد په سیاسي چارو کې د خزو د ونډې پر زیاتولو ټینګار کوي. ولی امیرزاده په خپل رپورت کې د خزو وزیرانو ژوند او پر پاکستانی سیاست د هغوی ګبارني اغیزه کتنه کړي.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولې دي. هغه 15 سیاستوالان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند خړی دي چې پکې هنه ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای پلوړو وزارتونو د خزو نومول کېدل یو خوش آئنده خبره ده، خو په کار ده چې د پاکستان په سیاست کې د خزو ونډه تر دې زیات شي. ټولنپوهې ندا کرمانه د اپریل په 6 مشال ریډیو ته ویل په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل خې فیصلې دي، خو د شمیرو لپاره ودا کافي نه دي.
دا ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی چې زما په فکر یو ښه خبره ده. چې د جنس لپاره وګورو نو په کابینه کې 15 خزو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي، خو د تحریک انصاف پخوانی حکومت په وفاقي کابینه کې هم سلور خسیوی نو کشمیرو ته وګورو دا څه ډیر پرمختګ نه دی دا خسی په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوی دی چې ورسره امیدونه ډیر تړلې دي خدای د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول با په هیواد کې د خسو په ځواکمنه اثر پرې باسي خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې خسی نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي هینا ربانی کرچ په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړ شوې ده د پاکستان په تاریخ کې واحد خزده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر ونوموله هینا ربانی کر له یو سیاسي کورنۍ سره تعلق لري هغه د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نلوړې ستکړې تر لاسه کړې دي هینا ربانی کر مخکې د مسلم لیگ کاف سره و په 2013 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شو هینا ربانی کر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د خصو لپاره په ځانګړي چوکۍ منتخب شوې و شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیر ده شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري هغه خپل عملی کار له صحافت څخه پیل کړو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شو هغه په 2013 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخب شوی و د سند شازیه مریم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري په اوسنی حکومت کې هغه ته د غربت د خاتمه او سماجی تحفظ وزارت ورکړل شوی دی د پیپلز ګوند شازیه مریم په لومړی وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله تر هغې مخکې شازیه مریم په لومړی وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړي چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه هغه د پیپلز ګوند په ټیکټ انتخابات ګټلی وو شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټیکټ منتخب شوې وه په وفاقي کابینه کې شامل لو خزینه غړو کې دوه غې د مسلم لیگ نون دي یو پکې مریم اورنګزیب د چ پرسنو کې یو فعال سیاستواله بلل کیږي مریم اورنګزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویان دوا او په موجوده حکومت کې ورته یو بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوې دي دا غې تعلق هم له یو سیاسي کورنۍ سره دي مریم اورنګزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو لپاره په ځانګړي چوکۍ منتخب شوه هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر و مریم اورنګزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو په ځانګړي چوکۍ منتخب شوه د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوس پاشا یو اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده عائشه غوس په 2014 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو لپاره په ځانګړي سیټ منتخب شو عائشه غوس په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړو عائشه غوس په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ منتخب شوې و خبريال او کارپو مزر عباس د اپریل په 6مه مشال ریډیو 12 د کابینه بد یوې لنډې مودې لپاره کار کوي نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار نو موړي دا مهم او بلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره خزې مخې ته راځي
اگر اپ 2018 کې الیکشن نه دیکھ لیں
کتا سو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب سند او انتر بلوچستان پورې خزی په عمومي چوکیو منتخب شوه دا شیز پر مخ روان دي زما په خیال کوم خزی چې د نیخ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي هغوی د دې زیات مستحق دي چې لوړی چوکی ورته ورکړ شي خو خزو ته هم اوس زیاته نمائندګي باید ورکړ شي مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخ ته راځي مونږ چې په پارلیمان کې په بحث او مباحثه کې د نارینه او مقابل خز زیات فعال وي نو که سیاسي ګوندونه حوصله افزای وکړي نو هغه په سیاست کې زیات ښه کردار لوبول شي
سیاسي جماعتې اگر انکو اور زیاده انکریج کریں او وہ زیاده افیکټیو رول پلے کر سکتی ہیں
دا په داسې حال کې چې د اپریل پر 19مه په اوه دیش غړو مشتمل وفاقي کابینه د خپل کار سوګند وکړ د اپریل په 19مه د کابینه ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیه لمخه په دې کې یو دیش وفاقي وزیران درې د مملکت وزیران او درې سلاکاران شامل دي دا ترغه اته ورځې وروسته وا چې د مسلم لیگ نون شاباس شریف د اپریل په 19مه د وزیر اعظم لوړ وکړه د اپریل په 19مه د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک لالاري ختم کړل شو
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO
مشال ریڈیو تاسو غوږی په سواد کې درزیان او د کپلو دکانداران وای سکال د گرانی لوجی کم خلق اختر ته نوی جامې اخلي دوی وای د دې لوجی کاروبار خورا کم شوه دی د کپلو دکان ته ورغلی یو سړی مشال لوتبیل فیصله کړی چې بچو ته خواړه کم ورکړي خو نوی جامې ورته ګنډي چې سیالي برابر وي نیاز احمد خان د جامو ګنډلو بازار ته ورغلی دی
زمون پکار یو لکا اثر دا پرستل د جمعک کې ورا سره دوه درې کاریګر اوس یوازې
دا 15 کلن محمد ظاهر خان دی چې د 13 کال راسي په منګوره کې د جامو ګنډلو کاریګر دی محمد ظاهر وایي چې تیر وختونو کې بعد د روجې میا شروع کېدو سره به د زیات کار لوجه د جامو ګنډلو کار په روجې کې ناغستو اوس داسې حال دی چې د دکان او کور خرچه قدرې نشي پوره کوله
دا کار سمزه نشته د مخکنی په شان ته وري او ډیر کار باندې ډیر اثر ورته دی لکه منګایي دا خلک وایي چې موږ به لکه اوړه چینی غوړي دا والو که جامې پیوالو لکه خپل گزاره خلک کوي چا به چې دوه درې جوړې یو کس بځان د پخ جوړولې په اختر کې اوس هغه یوه جوړه جوړه او چا چې یوه جوړه جوړول هغه د سره نه جوړه نو منګالۍ په وجه باندې خلک لکه ډېر زیات پریشان دي
خرچه مرچه پکې وځي
نو خرچه پکې نه وځي ډېر مشکل باندې زموږ خپل رشتہ داران اسلام آباد کې ساغز زکات راولېږي یو شی بل شی جو خپل ټیم پی پاس کوو
د منګوري په بازار کې د درجن په مارکیټ کې ټوکی خرڅون کې علم داد وای چې د ټوکو دکانې ختم کړي د ورځې خواري کوي پس د ماخام د زوی سره په درزی خانه کې ناسوي او ختم شوی دکان ټوکی هم دغه درزی خانه کې اخو دي د ګرانی له وجې روزګاری خانه ده
لغه سره کپړه دا ده ما غوښتي دا اوس پر دې نه ما چې ته جوړند نه خلاص کړي دا ده تقریبا سو شپږ میاشتې کې یو جوړه دوه جوړې به چې ته خلاص کړي نه د دې نه ما ته پته باندې نه نور نه نشته کاروبار مزه خلکو مزدوری نشته نو یو سړی بار مزدوری وکي وګټي اگر شیخ مال بمرا کی او بل بمر کی چې زه اوس پخپلا زه چې پخپلا مطلب دا چې مزدوری کوم زه ما هم 300 روپے واره ما پیدا او پاره کی چې کم دنو زه کوټه خرچوي سم او کو جوړي وسم زه ما دلونه راغلی درې کوټ ناشتي دي هغه یې مال جوړي نو ما بچی دي کې په ماته پسنه وای
د بيزاګټ اوسیدونکو رحمت الله چې د ماشومانو سره درزی خاني تورغله وای چې اختر خو د ماشومانو وي سلور بچیان لري پنیش نیمګړی کې ورته نوی ټوکی اغستی زکه چې په کار کې هم دغه د خوشحالي مقوی
زما دی بچیانو د خیر سره دوت با جوړي جوړي کړی اگر چې د منګای دور د هم وای راشه خیر د خوراک بوله ګوټی کم ورکو او چې دغه دومره شي چې لګیو چاته یان نه اونه کړیږي نو په ځان لک تکلیف تیر کو او د ماشومان له کوم نه هغه سہولت نه خېته کو
ځان له سره جوړ کړی
ځان نه یو جوړه خو زمون خو دومره شته نه کړي جو هم کې خدا ماشومان ډیر خپه کیږي
پروس کاری جوړه کو سو جوړه لا څه کار
یاره پروس کاری در ما د دې ماشوم هغه ور کړی وي 400 وسی واغسته 600
د سواد په مرکزی خار منګوره کې زیاتره درزیان وای چې بجلی ګرانه شوې ده ورسره په جامو جوړولو کې استعمالیدونکي شیان لکه بوکرم بټنې تارونه د تیر کال په نسبت یو په دوا ګران شوې دي ځکه یې کاروبار خراب شوی د پاکستان شماریتي ادارې مطابق سخت کال د تیر کال په نسبت 47% عام شیان ګران شوې دي او حکومت د ګرانۍ لوی وجه په ټوله نړۍ کې د کرونا له وجې ګرانی ښایي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال لوی تاسې غوږی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د یوټیلیټی سٹورونو په نوم ارزان بای دکانو ته امر کړی دی چې په روژه کې دی خلکو ته په رعایتي نرخونو د توکو رسول باوري کړی خو د خیبر پختونخوا یو شمیر رسیدونکو وای په هغو دکانونو کې وړه بورا یا چینی او غوړی نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي نو دی خستو ته په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي شبیر بجان پر دې موضوع دا رپورٹ جوړ کړی چې د یو یوټیلیټی سٹور مخې ته د ولاړو خلکو په اوازونو پیلېږي
اوس راغی دا ځالین
دا اوازونه په چار صدکه د یو سرکاري یوټیلیټی سٹور مخه ته په قطار کې ولړ د خلکو دی چې دغلته ارزان غړو چینو اخستو لپاره د ډیر وخت راسه په تمه ولړ دی. د مرکزی حکومت لخوا د نور کله پشان دازل هم روجه کې د خوراک بنیادی توکي لکه اوړو غړي چینی دالونه او اوچچه په ارزان نرخونو ورکولو پریکړه کړې ده، او په خصوصي توګه غړي او چینی چې د بهر بازار نه ډیر په کم نرخ په دغه سٹورونو کې ترلاسه کیږي. خو څنګه چې نور کله اولس دغه یوټیلیټی سٹورونو کې د دغه توکو د کموالي ګلی لري، دا ځل هم دی وای چې خلک ډیر او سودا کم ده، په خصوصي توګه غړي او چینی د کم لوجې چې دوی روزانه د کړو سره مخ کیږي. سٹور ته غړو لراغلي فواد وای چې په مرونو ولاړیو دی اړه پر خو دي دی، خو اکثر چې نمبر یې هم راشي نو ورته وای چې غړي ختم دي.
دا روزا شروع شوه نه را د چینی ملو شي او نه را د غړي یو پیرم نه دی ملو شي. ابل ارواز ما رجستریشن کړي هغه کې ما راته وی چې دا بس تاسو روزي پس نمبر راځي. نو زه د حکومت ته دا خواست کوم چې په دې لګو لګو شیزونه تاسو د خوراک دار الهګي، نو دا ولې تاسو غریب او مزدور کار خلک رسوا کوي؟ مونږ راشو دلته کې درې سلور غنټي تیریم کو دی اړیم قضا شي پسور نور کې ولاړ یو.
محمد سعید وای چې شناختی کارت می خپل جمع کړو نو سٹور والا راته ویل چې هفته پس په د نمبر راځي، او چې کله نمبر را هم شي نو بیا مجبور وي چې د غړو سره نور داس شیان ورته خامخه ور په غاړه کې چې هغه د دوی لپاره غیر اهم وي.
چې کله مونږ راشو نو روز به وته د اړیم قضا کو ټول روز وته تیر کو او سپه شرمولو نو ولاړ یو ورته نو دې کې د غړو سره سره مونږ کله رتیرو ډبی کله صابونو کله یو شی کله بل شی ناغزه مونږه خو نی په کار. نو چې حساب کتاب یو کو نو او مقه د بازار پر راته بیا پروزی. بل خبره دارا چې ګوتم نه ور کوي جوړه کې وړه نو اخر دا کم ځای انصاف ته کم ځای سړی ته پلان کې ولاړ په داسه سودا سو چې تا ته په شرمولو ملاویږي.
بل په دې لمو دغه سٹورونو کې ناس منیجرانو سره خبرې کول غوښتل او دوی وای چې په دې اړه هیڅ چاته هم د خبرو اترو کولو اجازه نشته دی، او مرکزی حکومت د دې امدادي نرخونو پریکړه هم کوي او دغه توکي هم ورته هغوی برابروي. دا یادونه نه چې دا ځل مرکزی حکومت د دغه ارزان سودا اخستلو لپاره سٹورونو کې شناختی کارت راوړل لازمی ګرځولې دي، او دا وخت دغلته د یو کیلو غړو نرخ 200 شپېته ولی بهر د 400 نه تر 500 روپو دي. دا ډول د اړو نرخ بهر د 1100 نه تر 1400 د شل کیلو ولی په سرکاري سٹور کې تر 800 روپو دي. چینی بهر په خوش اصل یا سبان نسل ولی په سٹور کې په 100 روپیا کیلو دي. خو د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم شهباز شریف ټول صبح ته ویل دي چې په دغه یوټیلیټی سٹورونو کې ولستا پروژه کې دغه ارزان سیزونه ورکول لپاره کوټل ګامونه پورته کړی. دین علاوه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم د صوبې په بیلابیلو ځلو کې د اتیاو څخه سیوا رمضان ارزان بازارونه لګولې دي چې د بهر بازار نه پکې خوراکي توکي په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې غوږی تاسې کولای شئ چې مشال ریډیو ټولې خبرونې زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام او همدارس کچری تاسې خپل فیسبوک پاڼه لري نو مشال ریډیو پاڼه خوښه کوي او غوږی دلاري تاسې د رپورټونو ترڅنګ تازه ویډیوګانې او نیوز خبرونې او هغه هم تاسې کتلی شئ. تاسې لپاره یو بل رپورټ هم لرو خو یو وړوک شند مالو او د دمی روسو به درته هغه رپورټونه دیکھو.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نړی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړواله خلک ان سی پورته کړي کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
مشال لوت تاسو غوږی د رواني خبرونه د پايشي بوتر رسیدلی او په اخر کې درته یو رپورت لرو خو تاسو دا هم بایو چې خدمتونه اوریدونکو نن د زمکه ورځ المازل کیږي چې مخه د چاپریال پاړه په هاوی پیدا کول دي. په همدې لړ کې د ټول په ټول نړۍ کې په بیلابیلو هوادونو کې د صفائی شروع ده او خلک په خپل ځان باندې په خپل لګیا دي صفائی کوي او خپل چاپیریال د صفا ساتلو لپاره جاروګانی راخستې دي او نور کارونه هم تر سره کوي چې مقصد یې همدا دی چې په دې د ځمکې د چکم ورځ منځل کیږي په دې معنی ته خپل چاپیریال صفا وساتي. ساسې پام اوس د رپورت په لور راګرځو. د اورګزو مدني فعالان وایي چې د دوی د سیمې بره تحصیل چې د آبادی او رغبې لپلوه غټه سیمه ده، پکې د زنانو د تعلیم شرایط ډېره کم ده. دوی وایي باید حکومت د جنکو تعلیم لپاره سهولتونه برابر کړي، ځکه چې په سیمه کې یو خو د سکولونو کمی دي چې پکې په بدمنی کې تباشوي دي او چې کوم پاتې دي نو د خزینه استادانو د کمی لکبل غیر فعاله پرتی دي. چارواکي وایي چې په سیمه کې د تعلیم سهولتونو په ورکولو باندې هم کار روان کړی دي. د پوهاوی پروګرامونه پیل کړی دي او د سکولونو د بیا رغولو لپاره فندونه هم منزور شوي دي. نور تفصیل سیمینه د بشاله لوی خبريال طارق اورغزی په دې رپورت کې ورو.
د براورغزو مدني فعالانو د چرشنبه پرز ویلي ک حکومت غواړي چې د جنکو تعلیم مخ په وړاندې لاړ شي، نو هغه ته سہولتونه به ورته ورکول وي او د تعلیم پاړه د ځای خلکو شعور را بدرول هم ضروری دی. د میر کلم خیلو سید خان اورغزی مشال لډیو ته وای اول جنکو ته د سکولونو سہولت نه دی ورکړل شوی او ک بیا چرتوی نو هغه غیر فعال دي، ولې چې ودانه د جنگونو پر وخت تبا شوی او بیا لا تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی. سید خان زیاتوی د دوی پر سیمه ځین سکول نه داسې هم شته چې هغه صرف زنانه استادانو د نشټوالي لوجه بن پراته دي، په داسې صورت حال کې به څنګه د نجونو تعلیمي کچا اوچته شي.
د اپر او رگزی تحصیل چې کم د زنانو ایجوکیشن حالات د سکولونو هغه موږ دا ویل شو چې 20% نه 33% پورې بحال دي او 70% چې کم دی اوس هم هغه د کندرات منظر پیش کی چې کم تلی ماشومان دي الته یا دغه 20% 30% سکولونه آباد دي، باغی کې ماشومان ته هغه سہولیات نشته چې کم باقی اضلاع کې دي.
بره تحصیل د اورګزو داسې علاقہ ده چې د آبادی او رقبې له سره تر ټولو غټه ده، خو هغلته په تعلیمي ادارو کې د ماشومانو جنکو تلوش میر د کوس تحصیل په مقابل ډیر کم دي. د سامې عبدالرحیم خیلو شیرولی خان مشال لډیو وای کڅو هم په ځینو ځایونو کې حکومت د تعلیم په لړ کې سہولتونه ورکړي، خو هغلته خلک خپل ماشومان د غربت او یا ناپوهۍ له وجې سکولونو ته نه ورلګي او بلدا چې په سیمه کې زیات وخت جنگونو او پوځي عملیاتو هم پر تعلیم منفی اغیز غورځولې.
د زنانو د تعلیم حق لکه مونږ وایو په دې کې زمونږ ضلع اورګزی ډېر پسمانده ده، وجه بنیادی دغه د خصوصي توګه بیا اپر چې څو حکومت نظر انداز کړی وو او بیا څه زمونږ روایت په خواني روایت داسي وو چې هغه په دې کې خندو، نو اوس الحمدلله په دې باندې لګ ډېر تبدیلی راغلی ده چون کې هجرت شوه د خلکو کوهات په خبرو ده علاکو کې ژوندو کو، نو دې خبره ته لګ ډېر خلک کایل شوی دي تر څه ده ټول بیا هم نه دي.
بل خو د تعلیم محکمې ځلی مشر دلام مسعود مشال لډیو ته وای په سیمه کې تعلیم عامول لپاره د اګاهې پروګرامونه کړي او دا سلسله به مخکې هم جاری ساتي، ولې چې هغلته په سکولونو کې واقع د زنانو د کونکو د شمیر مقرره کوټه ډیره کم ده. چارواکي زیاتوي په علاقه کې څومره هم سکولونه د جنگونو اپوزي عملیاتو پر وخت وران شوي هغه ټول به بیرته جوړوي چورته فندونه هم منځو شوی دی. فرید الله مسعود دا هم وای په هر هغه خامی نظر ساتل چې ورته د تعلیم خورولو په لار کې
دغه د مسله شته، خو ورو ورو دا د هلکیږي، ټیچران هم ورتي کیږي، اوس بیا موږ چې کوم ویکنډ پوسټونه دي بیا مې اډورټایز کړي دي، ایټا تم ورکړي دي، اپلایګان خلک پې کړي دي، ما خیال ده 15-20 دن کې به دوی ټیسټونه هم شروع شي، بیا به پته ولګي چې پاغه کې فیمیل موږ ته څومره راځي.
په اورګزو کې دا وخت د زنانو 288 سکولونو په شمول 1500 یو کم اتیا تعلیمي ادارې دي چې پکې 10000 زنانه او 2000 نارینه زده کوونکي تعلیم حاصلوي او هغوی ته تر 1500 زیات استادانو خدمتونه ترلاسه دي. خو د ځایي مدني فعالانو په خبره د استادانو او سکولونو موجود دا شمیر ډېر کم دی او بل د آبادی په لحاظ د ماشومانو تعلیم حاصلولو شرح هم ډېره ټیټه ده چې دای د پام وړ خبره ده. تاریخ اورګزی مشال رادیو پېښور.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال رادیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.